تاسو ازادي رادیو ته غواګیست.
پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروګرام کې اوري چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې به چې کوربه ولسمشر اشرف غنی ده، د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیل او له کرونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په مسایلو باندې بحث کیږي. په نړۍ کې د کرونا ویروس پیښې له 12 میلیونو اوښتې دي. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اجمل اند اوروي.
په پیل کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتېری د هموای ټانګ په وسیله څلور ماشومان وژلي او یوې ټپي کړی دی. په نړۍ کې پر کرونا وایرس تاخته شوو کسانو شمیر له 12 میلیونو واوښت، او د ملګرو ملتونو شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوي هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې لویدیځې برخې دي د سوریې د یاغیانو چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسولو پر یوې لارې پورې محدودې وي. بشپړ خبرونه واورئ. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتېری د یو سرتېری د هموای ټانګ په وسیله څلور ماشومان وژل شوي او یوې ټپي شوی دی. په لوګر کې د 203 تندر کلي اردو د څلور ملي وا ویاند احمد شکیل تسل ازادۍ رډیو ته وویل چې دا پیښه د زیات سرعت له امله د چهارشنبه په ورځ غرمه مهال د دې ولایت مرکز اړوند د کابل لوګر په لویه لاره وشوه. دی وایي موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه یې د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. دغه راز لوګر د امنیې قوماندانۍ ویاند شاپور احمدزی ازادۍ رډیو ته په یوې استولې خبر پانه کې ویل شي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برکی برک ولسوالۍ په 55 کلی کې ګڼ شمیر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وایي ځانګړو پولیسو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته یو شر او زکات راټولونی ولې د دې ترڅنګ د وسلو او مهماتو درې لوی زیرمې هم لمنځه وړي دي. په داسې حال کې چې کابل نن بیا د یو بل نړیوال کانفرنس کوربه دی او پکې به د سولې پر خلاصو د سولې پر موضوع د طالب بندیانو پر خوشي کېدو او پر سولې پورې په سولې پورې په تړلو نورو مسلو خبرې کیږي. په افغانستان کې له بېلابېلو ولایتونو څخه د مرګ ژوبلو رپورټونه ورکړل شوي دي. له پکتیا، کندهار، هلمند، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو څخه د نښتو او همدارنګه پکې وسلوالو طالبانو او حکومتي لوري ته د مرګ ژوبلې رپورټونه خپاره شوي. اخوا د پینټاګون مشران نن د کانګرس په یو استعمایه غونډه کې ګډون کوي او تمه ده چې یو شمېر لانجمنو پښتنو ته چې وهم پکې د سپینې ماڼۍ په مخ کې د مظاهرو په وړاندې غبرګون ښودل دي ځوابونه وایي. د سپینې ماڼۍ په مخ کې مظاهرې تېره میاشت د پولیسو لخوا د جورج فلوید په نوم د یو تورپوستي امریکایي د وژلو پر سر راپارېدلې وي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی به د استازو جرګې د پوځي خدمتونو د کمیټې په غونډه کې ګډون وکړي. پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ په واشنګټن کې د کارجنو مظاهره کوونکو د خورولو لپاره له ملي څخه د استفادې په ګډون د اعتراضونو په وړاندې د شدید غبرګون د خوتلو په خاطر انتقاد شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو رسول پر یوې لارې پورې محدودوي. پر روسیې سربیره د 15 کسیزې امنیت شورا درې نورو غړو چین، ویتنام او جنوبي افریقا د دغه پریکړه لیک ملاتړ وکړ. روسیې چې د سوریې نږدې متحده ده دغه پریکړه لیک مسوده وروسته له هغې د امنیت شورا پر غړو وویشله چې وړ موردازې له چین سره یو ځای د هغه پریکړه لیک مسوده ویټو کړه چې له مخې یې له ترکیې څخه د یو کال په مخه دغې سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل دي. په پام کې ده چې د یو بل پریکړه لیک مسوده چې له ترکیې د 6 میاشتو په مخه د دوو لارو د پرانستلو غوښتنه کوي د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. دا څرګنده ده چې دغه پریکړه لیک ته به مخکې تر دې چې د اوسني ماموریت اعتبار سبا پای ته رسیږي رایه ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر مارک لوکاک ویلي چې د دوو پولو پرانستل د هغو میلیونونو ملکي وګړو لپاره چې ملګر ملتونه نشي کولی له نور لارو ورته ورسیږي ډېر حیاتي دي. او په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه واوخته. ټولو کرونا نیولو شاوخوا یوه درېیمه برخه یې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي. په هغه هیواد کې چې د دې وایرس نوې پیښې پکې په تیره بیا په جنوبي او لویدیځو ایالاتونو فلوریډا نه تر تکساس او له اریزونا نه تر کالیفورنیا پورې مخ په زیاتېدو دی. د جان هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې په متحده ایالاتو کې له 3 میلیونه زیات کسان پر کرونا اخته شوي او لږ تر لږه 122,000 او 225 کسان ترې مړه شوي دي. له متحده ایالاتونو وروسته په برازیل او هند کې د کرونا نوې پیښې په زیاتېدو دي. د تایید شوو شمیرو له مخې په برازیل کې 1,200,000 کسان او په هند کې 2,200,000 کسان پر کرونا اخته شوي دي. مکسیکو هم په یوه ورځ کې د کرونا وایرس د 6,959 پیښو ثبتولو سره نوی ریکارډ ټینګ کړ. په دې سره دا هیواد له هسپانیې چې له 215,000 زیاتې پیښې ثبت کړې وي مخکې شو. د استرالیا په دوهم ستر ښار کې چې 5 میلیونه وګړي پکې اوسي، چارواکو سر لرنه بیرته سخت بندیزونه لګولي.
اجمل اندو چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وویل، کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اورئ چې کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت په دې غونډه کې برخه لري.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي.
په دغه پروګرام کې د هموري چې په نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 2 میلیونه واوښته او په ځینو هیوادونو کې د امریکا په څیر دغه وایرس لا د پراخېدو خواته روان دی او خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. یو راپور هم له غزنی درته لرو. په غزنی کې له جګړو سره سره لا هم ځینې خلک په کلو بانډو کې سندرې کوي او هنرمندان شته. یو یې جانان ماما دی.
زړه مې دردمن شو، یتیمان مې مو اته بس تاسو به درد راغی په دا دروي کې به موږ کوو.
د پروګرام په دویمه نیمه کې به د مخکخو ښځو اونیزه خبرونه تاسو ته خبر شي. بیا هم خراغله تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. زه صفی الله ستانکزای مو خراغلاست وایم. رازو لمړی مطلب ته. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. تمه ده چې په دې غونډه کې چې په آنلاین شکل باندې به ترسره شي، امریکا، ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، ناټو او د افغانستان حکومت برخه ولري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته ویلي چې په دې غونډه کې به د اورکم د بندیانو د تبادلې او بین الافغاني خبرو مسائل وڅېړل شي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې به له کابل له موږ سره خبرې کوي. مهرباني.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو وویلې، د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې اړوند د نړیوال اعتماد رامنځته کولو لپاره ناسته دوام ورکوي. دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت وایي په دا ناسته باندې مازدیګر په 3:30 بجو ترسره شي. البته دغه وزارت ویان کران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ناسته کې به د نړۍ د 10 هیوادونو چارواکي او یا همدارنګه د یو شمېر سازمانونو استازي هم ګډون وکړي چې دوی خبرې به واورو.
د افغانستان د سولې په اړه د تاوتریخوالي د کمولو، د بندیانو د خلاصېدلو، د بین د افغانستان او دولت، د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو اترو د پیل او د اوربند د تامینېدلو په موضوعاتو باندې په بحث وکړي او په دې باندې چې د سولې د مذاکراتو نتایج او نتیجه به څنګه وي په هغو باندې به هم بحث وشي.
ښاغلی هیواد مشخصه کړه چې په دغه ناسته کې به د نړیوالو سازمانونو، ناټو، اروپایي ټولنې، اسلامي همکارۍ سازمان، د ملګرو ملتونو استازي او د متحدو ایالاتونو په ګډون د هغو لویو هیوادونو چې په 13 کلونو کې په افغانستان کې په بېلابېلو برخو کې مرسته کړې ده دوی به ګډون ولري. دا نننۍ ناسته په کابل کې د دې اونۍ درېیمه ناسته ده. تر دې وړاندې هم دوه ناستې شوي دي او ستانګ زایسر دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په افغانستان او افغانستان بهر د سولې اړوند ناستې شوي ان دا چې په تېرو کلونو کې د اسلامي همکاریو سازمان یوه ناسته چې په سعودي عربستان کې په مکې مکرمه کې ترسره شوه په پایله کې د افغانستان جګړه ناروا او د اسلام د ارشاداتو خلاف وبلل شوه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې ځینې چارواکي وایي چې افغان حکومت تر دې دمه زیاتې ناستې کړي خو له دې وروسته د هڅې وکړي چې د هڅو په پایله کې یا د هڅو په ترڅ کې باید یوه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد میرزا کټوزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه کومې ناستې د سولې د پاره سوي دي کومه لاسته راوړنه نه لري نو بیا هم د افغانستان حکومت مکلفیت دا ده چې هڅه وکړي او تلاش وکړي ملي اجماع رامنځته کړي تر څو وکولای شي خپلو وطن او خپلو وطنوالو ته د یو ښه امنیت او یو ښې سولې زمینه برابره کړي.
افغان حکومت دا ناست داسې مهال دایروي چې تر دا مهاله د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هدف ځینې اقدامات ترسره شوي دي. یو له هغو هم د بندیانو د تبادلې موضوع ده. دوی تر دې دمه البته افغان حکومت تر دې دمه 3015 بندیان د طالبانو خوشي کړي دي او د طالبانو په خبره هغوی تر دې دمه د افغان حکومت 710 کسان خوشي کړي دي چې په دې کله چې دا شمېر 5000 ته رسېږي د افغان حکومت له لوري او د طالبانو له لوري 1000 ته رسېږي نو له هغې وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
مننه فیروزي. په آخر کې یو څه راته ووایي چې عام خلک د دغو غونډو په اړه باندې څه وایي ځکه چې کابل باتمن خصوصا د کابل خلک او په ټوله کې افغانان ځینې هیلې به لري د دغو غونډو په اړه باندې ول داسې غونډو څه تامې لري تاسو آیا خبرې ورسره کړي دوی څه وایي؟
سانیزه صاحب تازه د نننۍ ناستې په اړه مڅه نه دي ویلي مګر تر دې وړاندې چې کومې ناستې شوې وې په افغانستان کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې د عامو افغانانو چې هغوی عام افغانان ډېری کله په سوشل میډیا باندې دوی فعال دي او خپل نظریات لیکي د هغوی غوښتنې هم همدادي نظریات دا دي چې باید افغان حکومت له ټولو هغو هېوادونو سره چې غواړي په افغانستان کې سوله راشي له هغوی سره په تفاهم له هغوی سره په سلام مشورو همدارنګه د افغانستان له ولس سره باید مشوره وسي تر څو په راتلونکي کې کچېرې سوله هم کېږي دې سره باندې تفاهم هم کېږي دا دوامداره اوسي او یو مثبت پایل ته سره ورسېږي.
ډېره مننه فیروز عزیزي ول کابل له موږ سره خبرې کولې د کابل د نننۍ غونډې په اړه باندې جزئیات شریک کړل چې تمه ده مازیګر په 4:30 بجو پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني به د دې غونډې کوربه وي. امریکا متحده ایالاتونو ملګرو ملتونو ناتو او نورو د افغانستان شریکانو په دې غونډه کې د خپل استازو د ورلیکلو ژمنه کړې دي. البته دا غونډه به په آنلاین شکل وي. د اورکام بندیانو تبادله بین الافغاني خبري او بشر دوستانه اوربند چې د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف ده دغه مسلې په تامین باندې به بحث کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم دی ونادر اقتصادي خبرونه وایي.
د افغانستان قانون او پټرولیم وزارت وایي ک پور ورکونکي تر راتلونکو د شورزو پوری خپل پورونه پرې نه کړي دغه وزارت لخوا به سرنوالې تمارف شي. د دې وزارت ویان عبدالقدیر مدفینن ازادي راډیو ته وویل د چهارشنبې په ورځ د وزارت سرپرست محمد هارون چخانسوري په دې اړه د لوی سرنوالې کورنیو چارو مالیه وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست له استازو سره غونډه وکړه. د ښاغلي مدفی په وینا افغان حکومت د کرونا وایروس له امله اقتصادي ستونزو سره مخ دی نو اړینه ده چې مشروع عواید په بشپړې روڼتیا سره راټول شي. د قانون او پټرولیم وزارت ویان وویل په دغه غونډه کې له 1900 نه تر 1900 لمریز کال پورې د قانونو د کیندنې د قراردادي شرکتونو د پورونو په اړه تر بشپړ راپور وړاندې کولو وروسته پریکړه وشوه چې د پوروړو هویت او د هغوی د پورونو پوره اندازه دي د قانون او پټرولیم وزارت لخوا په رسنیو کې خپره شي. د نوموړي په وینا وزارت به د پورونو راټولولو کمیسیون ته د پوروړو جوړو په اړه په واضح وړاندیزونو سره تفصیلي راپور ورکوي او که پور ورکوونکي په راتلونکو دیرشو ورځو کې خپل ټول پورونه پرې نه کړي، دوی به د وزارت لخوا د لوی څارنوالۍ دفتر کې د دولت د پورونو راټولولو کمیسیون ته راجع کوي چې د دوی په اړه کمیسیون د ممنوع الخروج او یا د ملکیت د ضبط پرېکړه وکړي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې 14 شرکتونه له دوی پوروړي دي چې د پورونو مجموعي ارزښت یې څه د پاسه 500 میلیونه افغانیو ته رسیږي. په کندهار کې د کرنیز محصولاتو لپاره 1,220 نوې پروژې تطبیقیږي. دا پروژې د کرنیز محصولاتو د مدیریت په نوم پروګرام کې شامل دي. د کندهار ولایت د مطبوعاتي دفتر مسؤول احمد بهیر احمدی نن ازادي راډیو ته وویل پر دغه پروژو 453 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کرنی وزارت لخوا ورکول کیږي. د ښاغلي احمدی په خبره یادې پروژې د کندهار ولایت په 12 ولسوالیو کې عملي کیږي چې پکې د انارو د ساتنې لپاره 3 سړو خونو او دغه شان د ممیزو جوړولو او پروسس لپاره د خونو جوړول شامل دي. نوموړی وایي چې د دغو پروژو تطبیقېدل به 2 میاشتې وخت ونیسي چې د بڼوالو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره اړینې بلل کیږي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس ورزو د کرونا ویروس په اړه باندې یو راپور ته. په نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 200 میلیونو ته رسیدلې. تر ټولو ډېرې پیښې او ډېر تلفات د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. تر متحده ایالتونو وروسته په برازیل او هند کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي او په استرالیا کې چې د کرونا ویروس پیښې پکې ډېرې کمې شوې وې اوس بیا اندېښنې پیدا شوې دي. نن د ملبورن لوی ښار د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بند شوی دی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 12 میلیونه واوښتي چې له 1/4 برخه کسان یې د امریکا په متحده ایالتونو کې دي. د متحده ایالتونو په جنوب او لویدیځ کې له فلوریدا رانیولې تر تکساس او له ارازونا رانیولې تر کالیفورنیا پورې پیښې په زیاتېدو دي. له کله چې په ډسمبر کې د لومړي ځل لپاره د چین په ووهان کې کرونا ویروس خپور شو تر اوسه هیڅ هیواد دومره نه دی ځپل شوی لکه متحده ایالتونه. د جانس هاپکنز پوهنتون د چهارشنبې د ورځې د شمیرو له مخې د ټولې نړۍ له 12 میلیونه مثبتو پیښو 3 میلیونه یوازې په متحده ایالتونو کې دي او لږ تر لږه 1,22,250 کسان تر اوسه په دغه هیواد کې کرونا ویروس وژلي دي چې د مړینو دا شمېره هم د ټولې نړۍ د کرونا د تلفاتو تر 1/4 برخې لږ شاته ده. په ټوله نړۍ کې کرونا ویروس تر اوسه 5,48,000 کسان وژلي دي. په لاس انجلس کې په تیرو 2 اونیو کې د هغو کسانو شمېر 44% کې زیات شوی دی چې په روغتونونو کې بستر کېږي. په اوکلاهاما کې هم نوې پیښې په زیاتېدو دي. په یو شمېر ایالتونو کې چارواکي وایي چې د نویو پیښو د زیاتېدو علت دا دی چې ټول خلک ماسکونه نه اغوندي او له یو بل څخه واټن نه مراتوي. همداراز له کورونو بهر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د بازارونو د پرانیستو لپاره یې هڅې کړې دي د چهارشنبې په ورځ وویل چې زده کوونکي دې په مني کې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. له متحده ایالتونو بهر په برازیل کې ډېر خلک په کرونا اخته شوي دي. هلته تایید شوي شمېرې 1,000,000 ته رسېږي او ورپسې په هند کې تایید شوي پیښې زیاتې دي چې 1,22,000 ته رسېدلې دي. په مکسیکو کې هم په یوه ورځ 6,950 کسان په کرونا اخته شول چې دا شمېره په دغه هیواد کې تر اوسه بې ساري ده. له دې سره د مکسیکو د کرونا شمېرې 2,050,000 ته ورسېدي چې تر اسپانیا زیاتې شوې. بل لور ته په استرالیا کې چې د کرونا پیښې ډېرې کمې شوي وي سر لننه د ملبورن 5 میلیونی ښار بند شوی دی. دا سخت بندیز 2 اونۍ وروسته تر دې ولګېد چې هلته بازارونه بیرته پرانستل شول. په ملبورن کې چارواکو له خلکو غوښتي دي چې د 6 اونیو په مخه په کورونو کې پاتې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دولت سپک نیو منځنی صفه او FM 3.5 باندې خبرونه کوو. نوم می چیرته ده؟ په عنوان کمپاین کوونکی د افغانستان الکترونیکی تذکرو کې د مور د نوم لیکلو غوښتونکی دی. د دغه کمپاین غړی او سیاسي فعاله فوجه کوفی وایي په دولتي اسنادو او ځانګړې توګه پیژندپاڼو کې یا تذکرو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم حقوقي اړتیا ده. د افغانستان ولسي جرګې داخلي چارو کمیسیون بیا وایي د دې موضوع په اړه به د یکشنبې ناسته کې بحث وشي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان ټولنیزو رسنیو کې شاوخوا 3 کال وړاندې نوم می چیرته د کمپاین پیل شو. د دې کمپاین مخه په رسمي اسنادو کې د خزو نوم لیکل و. نوم می چیرته د دې کمپاین ډیر پلویان پیدا کړل، حتی تر دې چې ځینو سیاسي او مدني فعالانو او هنرمندانو له دې کمپاین څخه ملاتړ وکړ. د خواله رسنیو کارکوونکو د خپلو میندو او میرمنو نومونه علني کړل. اوس دا کمپاین بیا تود شوی او مخه یې برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم ذکر کول دي. د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي فعاله فوزیه کوفي وایي په دولتي اسنادو او په ځانګړي توګه پیژندپاڼو کې د پلار نوم تر څنګ د مور نوم زیاتول حقوقي اړتیا ده.
دولتي اسنادو کې د پلار د نوم ترڅنګ د مور نوم زیاتوي. یوازې د ښځو د حقونو بحث نه دی، بلکې یو حقوقي ضرورت دی، ځکه کله چې د میراث موضوع یادیږي ښځې محکمې ته د تلو حق لري، او کله چې د شهادت موضوع مطرح کیږي ښځې حق لري چې محکمې ته لاړ شي.
اغلی کوفی زیاتوي افغانستان کې د سنتي باورونو په اساس په ټولنو او ناستو کې د ښځې نوم یادول یوه نادره موضوع ده، په داسې حال کې چې دا موضوع د دینی اړخه کومه ستونزه نه لري. برېښنایي تذکرو کې د نوم ذکر کولو غوښتنه ولسي جرګې کې هم ترسره شوې ده. د ولسي جرګې د داخلي چارو کمیسیون غړی عبدالستار حسیني وایي دې کمیسیون ته دا موضوع راجې شوې چې راتلونکي یکشنبه به پرې بحث وکړي. ښاغلي حسیني ازادي راډیو ته وویل د دې درخواست تصویب او برېښنایي پیژندپاڼو کې د مور نوم زیاتول 15 میلیونه ډالر لګښت لري.
موږ له مسؤلینو سره خبرې کړې دي. 15 میلیونه ډالر ته اړتیا ده چې هغه پاڼې او کارتونه چې چاپ شوي بېرته راوګرځول شي او له سره پیل وکړو. د افغانستان حکومت لپاره 15 میلیونه ډالر او د نیمایي کال بودیجه هغه څه دي چې موږ باید کار وکړو چې دا طرحه په خپل وخت او زمان راشي.
همداراز ښاغلي حسیني زیاته کړه چې په پیژندپاڼو کې هیڅوک د مور د نوم لیکلو مخالفت نه کوي. په ورته وخت کې د معلوماتو او احصایې ملي اداره چې د ثبت احوال نفوس یې یوه برخه ده وایي دا اداره د قانون اجرا کوونکې ده. د قانون بدلون په صورت کې به اجراات وکړي. د دې ادارې ویاندې روبینا شهابي ازادي راډیو ته وویل
دغه بحث چې آیا برېښنایي تذکرو کې د مور نوم ولیکل سي کنه د قانون او د قانون جوړونکو صلاحیت دی. قانون باید دې برخه کې بدلون وکړي. کله چې قانون تغییر وکړي د احصایې اداره دې ته چمتووالی لري چې د برېښنایي پیژندپاڼو په مخ کې بدلون راولي.
اغلی شهابی زیاته کړه چې تر دې دمه یې د افغانستان خلکو ته 300,000 برېښنایي پیژندپاڼې ویشلې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې له دوام سره اوس هم په کلو باندو کې هنرمند خلک اوسي او سندرې کوي. دوی که هر څومره په خپل سینه کې زخمونه او دردونه پالي خو نور ته خوشحالي ورکوي. د دوه خلکو له جملې څخه یو هم د غزنی په خواجه عمري ولسوالۍ کې جانان ماما دی. جانان ماما هر شپه شپېلې غږوي، د وطن درد او ویر پکې ژاړي، خو مینهوال ورڅخه خوند اخلي. حبیب الرحمن تاثیر د جانان ماما په اړه یو راپور برابر کړی چې اوریدو ته تاسو را بولو.
د غزنی ښار شمال لور ته په 45 کیلومتره واټن د خواجه عمري ولسوالۍ په یو زرغونه دره کلای نو کلی کې 45 کلن سپینږیری اوسي. دا لوغړن دردېدلی او غمو وهلی ماما جانان دی. جانان ماما په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي وربخشي. جانان ماما له تیرو 15 لسیزو څخه دروی شپېلۍ ژغوي، خو دا چې ولې د دروي ژغولو ته یې مخه کړې خپله کیسه داسې کوي.
زه یتیم پاته شوم، اتا کاغان می وړ. زه په مکتب کې وم، کله به دوه نمره کېدم کله به دریم نمره. خپل زمان یې په پولیسو په بل چیکې واچول. ماته میږې واخیستې اتې په دغه غرو کې حساب شو. اتې زړه مې دردمند شو،
یتیمان مې مور
اتی بس تسی به درد راغی په دادر وای کی بم پکو کبه دی ورونه درد راته کبه دی پامل درد راته ټول به می زور می نو اتی زکه په دې کې اختاس
جانان ماما د شپېلې له هر سور سره رف رپوش کې تویوي او ژاړې. پوښتنه مې ورڅخه وکړه چې راز یې څه دی. ځواب یې د وطن درد، ویر او د ځوانانو مرګونه یاد کړل.
دا ټول وطن ته مې درد راځي. زه دا ځوانانو ته چې ګورم، دا خپل وطن ته چې ګورم، زړه مې درد کوي. نور هېڅ نه د دنیا مقصد سره شته. شکر الحمدلله زندګي مې جوړ روغ دي. چسی مصیبت د خدای له طرفه دی، په هغه شکر باسم. خدا وطن ډیر جوړی، وطن ډیر دردمند کړی.
جانان ماما ځکه ژاړي چې زړه یې خوړندی، د زړه ټوټې بایللې دي. دا روانې بدمرغۍ جګړې بلا د دغه ویر لړلی انسان دوه ځوانان زمن په یوه ورځ خوړلې دي. جانان ماما هر شپه د شپې تر ناوخته د کلي تر څنګ لوړې غونډۍ ته خېځي، شپېلۍ ژغوي، غم غلطوي او د سیمې خلک د ده د شپېلۍ له زنګو څخه خوند اخلي. خو د دې تر څنګ ځینې وخت ځوانانو ته هم په خپله حجره کې د دغه هنر بنډار جوړوي. نسیم سوداګر د جانان ماما د شپېلۍ وهلو په بنډارونو کې ونډه اخیستې. دی وایي جانان ماما د شپېلۍ په نغمو کې ډیری کلاسیکي نغمې ژغوي. موږ په وطن کې ډیری هنرمند خلک لرو، خو له بده مرغه چې موږ هیڅ ګراوند نه لرو چې هنرمند خلک خپله هنرنمایي وکړي.
کله چې له دې خبر سوم چې جانان ماما په جګړه کې خپل دوه ډیر خواږه زمن له لاس ورکړي دي، واقعا ډیر غمجن سوم. او هر نغمه چې بده ویله د سترګو به وشکې تلې، او په هر نغمې ورغولو سره به موږ همدې ته مجبورولو چې زموږ سترګو هم مشکل لاړ شي. واقعا په هنر کې ډیر درد پروت دی، واقعي ریالست درد پروت دی. هغه درد چې دی بیانوي، زه فکر نه کوم چې داسې زړونه دي چې دی اوري او زړونه یې نرم نسي او وشکې د سترګو نه پوهېږي.
ځینې خلک لا هم په دې باور دي چې له شمر غلا هم په افغانستان کې ډیری هغه فنکاران چې له خپل پن او هنر سره مینه کوي موجود دي چې جانان مامایي بیلګه شي. لیکوال او ژباړن جمیل وقار وایي هغه په خپل وجود کې د مینې نغمو او هنر یوه نړۍ آباده کړې چې خپلو مینهوالو ته د مینې نغمو او هنر خپله خپله برخه ورویشي. مینهوال خوشحاله ساتي خو په خپله ژاړي.
تاسو دی ولیدل چې په یو ډېر کلیواله سیمه کې په ډېر غربت کې ژوند کوي، خو لا هم داسې کوم مرلۍ غږوي، هغه ډېر خوږلت پکې پروت دی، ډېر له هنرونو ډک ده، ډېر عین په مسلکي شکل باندې غږوي. دا موږ ته یو ښه پیغام لري چې لا هم په افغانستان کې خلک هنر پالي، خلک له زړه له هنرونو سره له فنکاریو سره مینه لري. او که دغه شي ته لږ هم توجه وسي، زه فکر کوم چې زموږ د موسیقي په برخه کې، د هنرونو په برخه کې به یو ډېر ښه راتلونکی ولرو.
رحمت الله نیکزاد شاوخوا څلور لسیزې د جانان ماما تر څنګ پاته سوی وایي د خپل جانان د شپېلۍ له هرې نغمې خوند اخیستی.
دی شخصیت زی قابل قدر به ای است که
دا جانان ماما شخصیت لدی عمل د ستاین او قدر ور دی چې په سیمه کې د یو شاغلی او خدمتگار کسب توګه یادیږي. دا جانان ماما د شپېلې هر نغمه له خوند پند مینې او سوز څخه ډکوي. لا ډیر کوچنیوالی له هغه څخه د شپېلې نغمه اورم. هغه په سیمه کې د شوقي ملنګ او زلسوی انسان په نامو پیژندل کیږي. ډیر دردېدلی انسان دی. دومره زیات زده کړې نه دي کړې، خو د یو لیسانس کس په څیر تجربه لري.
لیسانس تجربه داره.
په نړۍ کې هر انسان یو عالم غوښتنی، ارمانونه، خواهشات او تمې لري. لا جانان ماما پښتو چې لوی ارمان به یې څه وي؟
وروستی ارمان مې دغه د چې ټول وطنوالو ته د وطن عربي غواړم. نورې څه مې نه دي پکار.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
اوریدونکو زینو د ازادي رادیو اوریدونکو را لګلی سیمه سونه تاسو ته وایم شفی جان زدران د خوست نادر شارکوټ لیکلی کله سولي خبري زنديګي په مخ کې خندونه په زیاتې دودي حبیب الرحمن سرفراز د هلمند لناوي لیکلی په افغانستان کې واقع سوله د افغانستان گاونډیان نه غواړي بلکې غواړي چې جګړه زیاته شي اسمت الله افغانیار بیا لیکلی دی غونډه ته خوشبینه نه يم ځکه چې خبره طالبان پکې حضور نه لري او فضل کریم درویش له پکتیا ازادي رادیو لیکلی تر ارزمخ کې د سولي لپاره د باور فزارا منستکول اساسی موضوع ده.